یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د غرمنۍ خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې اوري چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وسله والو ډله ییزه حمله کړې ده. له دې مو هم خبرو چې په فرا کې یوه مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې ده. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي وسله والو طالبانو د جلال آباد ښار په حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټرکانتینینټل پر هوټل په حمله کې د ځینو امریکایي وګړو وژل او ټپي کېدل تایید کړی دی. او د پاکستان چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې دوه غړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل وسله والو طالبانو د جلال آباد ښار په حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دی. زبی الله مجاهد رسنیو ته پیوستول سوی پیغام کې لیکلي چې په جلال آباد ښار کې نننی بریدونه په دوی پورې اړه نه لري. په جلال آباد ښار کې نن یو ځان وژونکی حمله د سیف د چلډرن خیریه موسسې مخته سوی ده. ورپسې ویل کېږي چې وسله وال کسان د موسسې ودانۍ ته ننوتلي دي. د ننګرهار د والي وان عطاالله خوګرنی ازادي راډیو ته وویل چې د برید شاوخوا 9 بجې سوی. نوموړي په دې اړه زیاته کړه.
نحو لس دقیق شوی دی چې د چیلډرن موسسې بخته لومړی ځانمرګی برید شوی دی. برید له امله تر اوسه پورې یولس ټپیان شوي دي. یولس ټپیان نور معلومات سره وروسته دي توسی ده.
د شغل خوګرنی په خبره د وزارت کنټرولولو لپاره نیتی ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي. په روانه او د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې د جلال آباد نننۍ امنیتي پېښې جزئیات اوریدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انټرکانتینینټل پر هوټل حمله کې د ځینو امریکایانو وژل او ټپي کېدل تاییدوي. او په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دغه حمله کې د 3 تنو جسدونو د پیژندنې نه دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان وایي چې د یادو کسانو د هویت معلومولو لپاره په کابل کې د میشتو بهرنیو ائتلافي ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده.
کاملا 80 دوخته و این خاطر شناسایی 80 بسیار دشوار است. ما نیاز داریم که تفاهمی هم که صورت گرفته، ما نیاز داریم که اینا را باز از ائتلاف بین المللی در افغانستان حمایت بخواهیم که تا در لابراتوارایی که اونا ظرفیت بالا را برخوردار است با اونجا بفرسته به شناساییش. حداقل 3 جسد است که تا بالا هیچ شناسایی نشده که این جسد را کیا هستند، به دلیل از اینکه اینا در اتاقا سوختند.
امنیتی چارواکی پر کانتیننتال هوټل د حمله د پټو اړخونو د معلومولو لپاره د 2 کمیسیونونو څېړنې روانې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي په سیمه او نړۍ کې د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمي دی چې د تروریزم ملاتړ کوي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس نړۍ په دې پوه سوې چې د تروریستي ډلو پر ملاتړو د فشار پرته له تروریستانو سره مبارزه مشکله ده. جمهور ریاست دا څرګندونې له پاکستانه د سپینې ماڼۍ له هغې غوښتنې وروسته وکړې چې اسلام آباد باید په خپله خاوره کې طالب مشران ونیسي. د فرا ولایت امنیتي مسؤلین وایي تېر شپه د دغه ولایت مرکز ته نږدې د کاریز شیخا په سیمه کې د وسله والو مخالفینو په یوه کمین کې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وژل سوي دي. د دغه ولایت د امنیت قمانداني ویان اقبال باهر ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې د امنیت په خاطر د ګزمې په حال کې وو چې وسله والو مخالفینو پرې ډزې وکړې. اقبال باهر ویلي چې سیمې ته ځواکونه استول سوي او تصفیوي عملیات یې پیل کړي دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د پاکستان چارواکي وایي د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې 2 تنه غړي وژل سوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د سیمه ایزو پولیسو د قماندان امیر زمان له قبل لیکلي چې دا برید نن د کورم ایجنسۍ قبایلي سیمې ته څیرمه سوی دی. د راپور له مخې د حقانی شبکې 2 غړي چې یو یې قماندان احسان الله او بل نصیر محسود نومیږي وژل سوي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلي د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې دغه وژل سوي افغان طالبان ول. پاکستان د بی پلوټ الوتکو بریدونه د خپل ملي حاکمیت نقص کول بولی، خو امریکا پاکستان تورنوی چې په خپل خاوره کې تروریستانو ته پناه ورکړې ده. پاکستان دغه تورونه ردوي. د لیبیا په بنغازی ښار کې پرون د وی جمعات مخته په دو موټر بم چاودنه کې لښته لږ وویشت کسان وژل شوی دي. سیمه ایز روغتي چارواکو ویلي دي چې په دې چاودنه کې 240 تنه نور ژوبل دي. عیني شاهدانو ویل لومړی چاودنه هغه مهال وکړه چې خلک له جمعات څخه ووتل او دوهمه نیم ساعت وروسته لا هغه وسوه چې ژغورونکي او عام خلک د پیښې په ځای کې راټول شوي وو. تر اوسه چا د پرونیو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. او ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا ته د بریتانیا او اسرائیل له صدراعظمانو او د سویټزرلند او رواندا له جمهور رئیسانو سره وویني. دا کتنې د سویټزرلند په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې پر مهال ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د سه‌شنبې پر ورځ وویل چې ولسمشر ټرمپ به د بریتانیا له صدراعظم تریزا می سره د ایران د اټومي موافقې، شمالي کوریا او سوریې په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس تر اعلانولو وروسته له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر د لومړنۍ کتنه ده. تمه کېږي چې ولسمشر ټرمپ د جمعې پر ورځ د داووس اقتصادي غونډې ته وینا وکړي. د خبرونو پای.
تاسو زه د رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې اوري چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وسلوالو ډلې ز حمله کړې. ویل سي چې ځینې حمله کوونکي د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن مؤسسې پر دفتر ور برابر سي دي.
نه حوله دقیقه وایي چې د چلډرن مصیبت خپل مړی د مرګ خبرې کوي.
په فرا کې یو مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې ده. لدی مهم خبر و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل د انټرکانټینینټل پر هوټل حمله کې د ځینو امریکایانو وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي.
شناسایی اشتا بسیار دشوار است.
جمهوری ریاست وی پسیمه اونړی کې د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمی دی چې د تروریزم ملاتړ کوي. د مخکښو شوزو پروګرام هم د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه ادعا رد کړ چې ویلي و په سوریه کې د هر ډول کیمیاوي وسلو د استعمال ملامتي د مسکو پر غاړه ده. اوس ورزو ننګرهار ته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د مرسون په څلور لارې کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن مؤسسې د دروازې مخې ته ځانمرګي برید شوی دی. ویل سوي چې ځینې حمله کوونکي دغه دفتر ته ننوتلې دي. د سیف د چلډرن مؤسسې په ودانۍ کې بند پاتې شوي کسان وایي چې درې انتحاریان ودانۍ ته ننوتلې دي. په کابل کې د بریتانیا سفیر دغه حمله غندلې ده. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې له انتحاري حملې وروسته په سیمه کې ځینو موټرو اور اخیستی او په سیمه کې د ډزو ژغونه اورېدل کېږي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شنوار را سره په مستقیم تماس کړي. شنوار صاحب، څه دی په دې اړه ورستی جزئیات تاسو چې له چارواکو سره خبرې کړي دي او له خپلو سرچینو سره؟
مننه. همدغه شی به چې موږ د ننګرهار والی وای نه تاول خو یعنی سره ورستی جزئیات چې موږ سره شریک کړو ورته روغه کیدلو. دا غوې معلومات لمخې اوس دګره درېدلې ده. صرف همدغه ودانې شو خو سیمو کې چې امنیتي ځواکونو لوړانې نه هلته موجود وو د تصویري عملیاتې پیل کړي دي تر څو دغه ساحه تصفیه شي او کارمندان چې په دفتر کې بند دي هغوی راوباسي. خو د تلفاتو په اړه دوی قرار کام نه دي ورکړي او په وینا یې چې کله جګړه مکمله پای ته ورسېده هغه روسي جزئیات به شریکي. د دې د معلوماتو له مخې لومړني ځانمرګي بریدګر د چې د چلډرن موسی مخې سره چې کله ځانور ځانمرګې بریس کړی دی بیا هلته د هغوی موټرې ولاړې وي هغه موټرې هم سوي دي. وروسته چې ویل کېږي دوه تنه وسلوال د ودانۍ ته ورنوتي وو او تر اوسه پورې د امنیتي ځواکونو سره په جګړه وو. خو هغه روسي جزئیات دا ښیي چې جګړه پای ته رسېدلې ده او صرف هغه د تصفیې لپاره په ودانۍ کې عملیات روان دي.
د تلفاتو په اړه دقیق رقم تر اوسه پورې ویل سوي دي، ځکه چې د روغتیا رئیس ویلي چې تر اوسه پورې 12 ټپیان روغتونونو ته وروړل سوي دي. د والی ویان بیا د ټپیان شمیر 12 تنه شوولی دی. ستاسو معلومات څه دي؟
او د ولایتي ادارې د معلوماتو لمخې چې اول ستنې مرکزی روغتون ته انتقال کړي دي. خو دا غ لومړني ارقام چې دوی رسنۍ سره شریک کړي دوی په وینا ممکن دغه پیخه کې تلفات په نور هم شي وي. دا غ کسانو چې کله لومړی د انمرګې بریښ شوې د شاوخوا کورونه او دفترونه دي د کېګانو د شیشو او دروازو باندې چې کله د شیشې را ماده شي وي په دغه کې خلک اکثره زخمیان شي وي. دا هغه زخمیان دي. دا چې په ودانې کې نور هم چاته تلفات اوختي او که څومره تلفات دي تر اوسه پورې په ډاګه شوی نه ده. او د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې چې دوی وروسته رسنۍ سره شریک کړي.
بل شنواری صاحب د دې حمله مسولیت که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي دي چې دوی په دې کلاس نه لري، څه شکونه کیږي چې دا حمله به چا کړی وي؟
تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه وسلوال د کومې ډلې پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسې ویل، وسلوال طالبانو رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دي.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال و شاه محمود شینواری چې په جلال آباد کې د سیف د چلډرن موسسې پر دفتر د حملې په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ننګرهار د روغتیا رئیس ویلي دي چې تر اوسه پورې 12 ټپیان د دغې پیښې له کبله روغتون ته وروړل سوي دي. د والي ویان بیا د ټپیانو شمېر 11 تنه ښوولی دی. ویل کېږي چې په سیمه کې د سویډن کمیټې ولایتي دفتر هم سته. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې له انتحاري حملې وروسته په سیمه کې ځینو موټرو اور اخیستی دی او په سیمه کې د ډزو ژغونه اورېدل کېږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په سیمه کې تصفیوي عملیات دوی پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پراو ولایت کې چې په دې وروستیو کې ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي، یو مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راسره په مستقیم تماس کې دی. فطرت صاحب، معلومات څه دي؟ مظاهره په کومه مسله باندې رابرل سوې وه او په دې تاوتریخوالي کې تر اوسه پورې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورکول سوي دي؟
سالی صاحب، سلامونه وړاندې کوم. مظاهره په فراه ولایت کې د وروستیو د ناامنیو په مخه جوړه شوې وه او د فراه بازار هم ټول سارایسي تړلی و. کابو 400 تنه چې ډېره برخه د فراه ولایت د بلابلوکو او نورو ولسوالیو اوسېدونکي دي، یو تنه څه د ښار اوسېدونکي هم پکې شامل دي. دیو لاریون کړی دی چې لاریون هغه وخت په تاوتریخوالي بدل شو چې دوی هڅه وکړه. اوس هم تاسو ډز ژغونه اورئ. زه سیمې ته نږدې یم چې دوی غوښتل په ولایت مقام ودانۍ ته ننوځي، خو د پولیس سره یې تاوتریخوالی وکړ او په دې نتیجه کې تر اوسه پورې هم ډزې روانې دي. داسې خاص وضعیت هم نه معلومېږي چې په ډزو کې به څومره کسان ته مرګ ژوبله اوښتي. خو د فراه د عامه روغتیا ریاست چارواکو د دوو تنو ژوبلېدل تر اوسه منلی او وایي چې دوه ژوبل کسان دغه روغتون ته راوړل شوي دي. اوس هم په سیمه کې عملیات روان دي. البته امنیتي ځواکونه ډېر راغلي دي، نظمیامه او نور، او هڅه کوي چې مظاهرچیان مهار کړي. تر اوسه پورې داسې راپور هم نه دی رارسېدلی چې مظاهرچیان وسله ولري، خو ګمان کېږي چې په دغو مظاهرچیانو کې ځینې کسان هم وي چې قصدن یې غوښتل دغه مظاهره په تاوتریخوالي بدله شي او داسې پېښه رامنځته شي. همدا شېبه چې تاسو سره خبرې کوم، یو څه مظاهرچیان د امنیخ مدانۍ د ودانۍ خواته هم روان دي. بلکې دي چې هلته به هم دوی غواړي چې په زور نن انتظام تر اوسه نه دي رسېدلي، او څرنګه دلته د ولایت د ودانۍ مخې ته اوس ولاړ دی او د ودانۍ مخې هم بند کړی او ټول بازار هم بند.
بله، فطرت صاحب، دغه د ډزو ژغونه چې موږ هم واورېدل، دغه ډزې څوک کوي؟ پولیس یې کوي که په مظاهره چنو کې دننه ځینې کسان دي؟
دا پولیس یې کوي. څه شی مخې چې ما هم د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې، دوی وایي دا ډزې موږ د مظاهره چانو د خاطر کوو چې دوی څه ناڅه شاته لاړ شي. خو بیا هم تر اوسه پورې هغوی نه دي تللي او هغه کوشش کوي چې نه ځي دلته په ولایت ودانۍ کې. خو دوی وایي چې موږ یې مخنیوی کوو. زه همدا چې به د فراه د بازار یو څنګ ته ولاړ یم چې اوس هم کله ناکله د هوایي ډز، البته ډېره د هوایي ډزې دي چې ژغونه یې اورېدل کېږي.
دغه مظاهره چند دقیقا څه غواړي یا د دوی غوښتنه څه ده؟
د دې غوښتنې دا چې وایي تر څو چې په فراه کې امنیت په سمه توګه تامین نه شي، موږ به خپل مظاهرې ته دوام ورکوو. دوی وایي موږ د امنیتي چارواکي هېڅ نه غواړو، د بدلون غوښتنې کوو. تېره ورځ هم یو پلاوی د کابل څخه راغلی و. دوی وایي چې هغه هم زموږ ږغ سم نه دی اورېدلی او بېرته تللی. تر څو چې زموږ ږغ مرکزي حکومت ونه غواړي او په فراه کې امنیت تامین نه شي، په سمه توګه د خلکو ژوند آرام نه شي، نو دوی به د خپل مظاهرې لاس نه اخلي او دغه مظاهرې ته به دوام ورکوي. همداشان د مظاهرچیان یوه بله برخه بیا د یو کس چې تېر ماښام د فراه رود پر لوی لارې وژل شوی، د هغه خپلوان هم د دوی وایي چې دغه کس هرات په لارې ته چې په اردو کې د پولیسو لخوا وژل شوی. تر اوسه پولیس په دې اړه هم څه نه دي ویلي. یو برخه مظاهرچیان هغه دي، خو ډېره برخه یې د ناامنیو او په فراه کې د وروستیو جګړو په اړه د شکایتونو پر بنسټ دغه لارین جوړ شوی.
بله ډیره مننه. تاسو هم لزان سره احتیاط وکړئ. په فراه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال و چې هلته د مظاهره په اړه تاسو ته معلومات درکول. د دقیقې مظاهره پر مهال تاسو هم د ډزو ژغونه اوریدل. په فراه ولایت کې مظاهره چانو په دې ولایت کې د زیاتیدونکو ناامنۍ څخه شکایتونه درلودل او دا په داسل کې ده چې دغه ولایت ته روان اونۍ د کابل څخه یو هیئت هم سفر کړی و چې په دې ولایت کې د ناامنیو علت وڅېړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم له مرزي احمد زینه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي ازبکستان پر هغو افغان سوداګریزو توکو 50% ټاکس کم کړو چې د دې هیواد له لارې نورو هیوادونو ته انتقالېدل. د مالی وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیمزی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ له سوداګریز او ترانزیتي هوکړه لیک له لاسلیک وروسته وشوه. ښاغلی رحیمزی وایي ازبکستان اوس مهال د هر کانتینر سوداګریزو توکو پر سر چې له خاورې تیریږي $250 اخلي. هلدا چې دا رقم پخوا $2500 وو. نوموړي زیاته کړه اوس مهال افغان سوداګر کولی شي د ازبکستان له لارې په زیاته پیمانه صادرات او واردات ولري او د نوموړي هیواد د لارې له منځنۍ آسیا او روسیې سره وصل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پر انټر کانټیننټال هوټل له برید وروسته په کابل کې د پلاستیک نړیوال نندارتون ترسره نه شو. د دغې خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نندارتون د نه ترسره کېدو له امله د سوداګرۍ خونې ته $25,000 تاوان رسېدلی. ښاغلی پسرلی وایي دغه نندارتون ته د ایران، پاکستان، دوبۍ او ترکیې څخه د تولیدي شرکتونو سوداګر رابلل شوي وو څو په دغه نندارتون کې خپل سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې کړي. تمه وه چې د افغانستان د پلاستیک او ربر نړیوال نندارتون د روان میلادي کال د فبروري په 6 نیټه په کابل کې ترسره شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې سکل د پرله پسې ناامنۍ له امله د افغانستان او ایران او دغه راز د افغانستان او هند نړیوال نندارتونونه ترسره نه شول. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریځې او درنې منای بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 3.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 590 پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 590 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، سر ایراني تومان 45 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 640 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه وريده لو سم یو نړیواله مسله تعقیبو. په ملګری ملتونو کې د روسي استازي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ورستي ادعاوي رد کړی ویلي دي چې په سوریه کې د هر کیمیاوي حمله ملامتي د مسکو پر غاړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسي غوښتنه کړې چې په دې برخه کې سوي تړون ته ژمن پاتې سي. نوریاس نوري د مسله تعقیب کړې په سټډیو کې سره دی. نوري په ملګری ملتونو کې د روسي سفیر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ورستيو تورونو په اړه په عکس العمل کې دقیقا څه ویلي دي؟
بله سالی صاحب، په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه دا لکه څنګه چې تاسو ویلې په کلکه رد کړه چې ویلي دي په سوریه کې د هر ډول کیمیاوي وسلو د استعمال ملامتي د موسکو په غاړه ده. نبینزا چې د سیشن بی په ورځې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته څرګندونې کولې وویل متحده ایالاتو په بیړه لومړی د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو پر استعمال تورن کړ او اوس دوی هڅه کوي چې د روسیا هم په دې مسله کې ښکیل کړي.
بله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د تورونو په اړه په خپلو څرګندونو کې نور څه ویلي دي؟
ریکس تلرسن د روسیې په اړه وروستۍ څرګندونې البته پرون ماښام په پاریس کې د امریکا او فرانسې په شمول د 40 هیوادونو لخوا د هغه نوي سازمان د پرانیستنې په مراسمو کې وکړه چې د هغو کسانو د تثبیت او سزا ورکولو په هدف جوړ شوی چې کیمیاوي وسلې کاروي. ریکس تلرسن وویل روسیې له سوریې سره البته له سوریې څخه د کیمیاوي وسلو د لیږدولو لپاره د 2013 میلادي کال له تړون څخه چې له متحدو ایالاتونو سره یې کړې سرغړونه کړې هغه همداراز ویل موسکو د سوریې له حکومت سره د کیمیاوي وسلو له تړون څخه چې د دغو وسلو پر کارولو بندیز لګوي په سرغړونه کې هم مرسته کوي. تلرسن دا هم ویل چې روسیه باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو پرېکړې لیکونو له ویټو کولو ډډه وکړي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال عاملان عدالت راکاږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن په وینا په دې اړه چې روسیه خپل متحد سوریه ژغوري شک نه لري او روسي په دې اړه د تضمینون کې پتوګه د 2013 میلادي کال له هوکړلیک څخه سرغړونه کړې ده.
بل نورسې پرون په پاریس کې د کیمیاوي وسلو د کاروونکو په وړاندې چې هغوی عدالت ته راکاژل سي د یو نوي سازمان اساس هم کښېښودل سو. دا څه ډول سازمان دی او څه ډول فعالیتونه ترسره کوي او آیا روسیې چې له دې مخکې په دې برخه کې د هر ډول اقداماتو مخالفه وه د دې نوي سازمان ملاتړ کړی؟
دغه نوی سازمان چې اساس پرون د پاریس په غونډه کې کښېښودل شو هدف یې د کیمیاوي وسلو د عاملینو په وړاندې د معلوماتو راټولولو او له یو بل سره د هغوی په شریکولو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي تر څو د کیمیاوي حملو له عاملینو سره د خپلو اعمالو په خاطر حساب انکتاب وسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د معافیت په وړاندې د دغه نړیوال شراکت هدف دا نه دی چې هغه د په دې برخه کې د موجوده نړیوال میکانیزم ځای ونیسي یا د په دې اړه څېړنې ترسره کړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف دغه نوی نوښت د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په صلاحیتونو کې مستقیمه مداخله او د ملګرو ملتونو په چوکاټ یوه انځروبابه وبلله. البته د یادونې وړ ده چې ووایو فعالانو او د ژغورنو ډلو ویلي چې د سوریې حکومت ګمان کیږي چې د جنوري په 22مه د مشق ته نږدې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې له مسموم کیدونکي ګاز څخه کار اخیستی وي چې لږ تر لږه 40 ملکیان یې اغیزمن کړي وو. د سوریې حکومت له دې انکار کوي چې کیمیاوي وسلې کاروي، خو مسکو وایي په تېرو وختونو کې سخت دریځو وسلوالو کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. لویدیځ هیوادونه بیا وایي روسیې د کیمیاوي حملو په خاطر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت ته د نه سزا ورکولو لپاره له خپل نفوذ څخه تل کار اخیستی دی.
ډېره مننه له نوریاس نورینې مو واورېدل چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ ادعاوي رد کړې چې ویلې به په سوریه کې د هرې کیمیاوي حملې ملامتي د مسکو پر غاړه ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 22 دقیقې سوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل انټرکانټیننټل پر هوټل حمله کې د ځینو امریکایانو وژل کېدل او ټپي کېدل تاییدوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دې حمله کې د دریو کسانو جسدونه د پیژندنې وړ نه دي. حدیث پردیس دا مسله تعقیب کړې. له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو امریکایانو شمیر نه دی ښودلی چې د کابل پر انټرکانټیننټل هوټل برید کې وژل شوي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې حداقل په دغه برید کې د دریو تنو جسدونه د سوځېدو له کبله د پیژندنې نه دي. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس نجیب امان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بریدګرو کانټیننټل هوټل ته په داخلېدو ځینې اتاقونه سوځولي چې له امله یې یو شمېر کسان سوځېدلي دي. دی وایي جسدونه کاملا سوځېدلي دي او په همدې دلیل پیژندنه ډېره مشکله ده. هوکړه شوې چې موږ په دې برخه کې په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مرسته وغواړو څو دغه جسدونه د پیژندنې لپاره هغو لابراتوارونو ته انتقال شي چې لوړ ظرفیت لري. حداقل درې جسدونه داسې شته چې هیڅ نه دي پیژندل شوي. د یک شنبه په شپه د انټرکانټیننټل پر هوټل خونړۍ حمله وروسته چې د طالبانو د 15 غړو لوري تر سره شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په دغه حمله کې ځینو امریکایانو ته هم مرګ ژوبلا اوخته، خو د شمیر په اړه څه ونه ویل. د کورنیو چارو وزارت د تروریزم پر وړاندې د مبارزې رئیس د سوریا زابلې په نوم د هغه افغاني ولاسل امریکایي طبي وژل کېدل په دغه برید کې تاییدوي. د کانټیننټل په حمله کې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 22 تنه وژل شوي چې 14 تنه بهرنیان دي. په بهرنیانو کې د اوکراین، وینزویلا، جرمني او قرغیزستان اتباع شامل دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو کابل.
و مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کابل پر انټرکانټیننټل هوټل په حمله کې د ځینو امریکایانو وژل کېدل او ټپي کېدل تایید کړی دي. د کابل چپرسپونه هم د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او نورو مسایلو تفسیری خبرې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن هم تر ډیره په کابل کې پر انټرکانټیننټل هوټل د شوې حمله په اړه د بیلابیلو اړخونو په غبرګونونو بحثونه کړي دي. سرخط رسپانه په خپل سرلیکنه کې د کابل پر انټرکانټیننټل هوټل د حمله په اړه د سپینې ماڼۍ خبرګون راغستې او لیکلې ده چې له دې حمله وروسته سپینې ماڼۍ په پاکستان امر کړی دی چې د حقانی شبکې جګړه ماران او طالب وسلوال ونیسي او یا د افغانستان ته راوشړي. رسپانه د سپینې ماڼۍ د وین په حواله لیکلې ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتو طالبانو ته پناه ورکړې چې له هغه ځایه په افغانستان کې د جګړې پلانونه جوړوي. د ورسپانې په وینا د سپینې ماڼۍ لخوا د امر داسې مهال شوی ده چې پر انټر کانټینټل هوټل د حملې په مهال د نیول شوي موټر له پلټنو معلومه شوې ده چې په موټر کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي مواد د پاکستان دي. ورسپانې د سرلیکنې په پای کې افغان حکومت ته سپارښتنه کړې ده چې له دې موقع د ګټه پورته کړي او ټول هغه اسناد راټول کړي چې وښيي پر انټر کانټینټل هوټل حمله د پاکستان په فرمایش شوې ده. مسیر ورسپانې هم پر انټر کانټینټل هوټل د حملې په اړه د سپینې ماڼۍ په غبرګون بحث کړی او لیکلی دی چې اوس افغان حکومت باید له دغې حملې څخه په نړیواله کچه د افغانانو د مظلومیت د ښکاره کولو لپاره استفاده وکړي. ورسپانې پر انټر کانټینټل هوټل له حملې وروسته د افغان چارواکو په حواله لیکلی دی چې دا حمله د حقانی شبکې د ډیورن له کرښې پورې غاړې ته پلان کړی وه. خو د ورسپانې په وینا اوس پوښتنه دا ده چې افغان حکومت له دې ادعا وروسته څه کول غواړي. ورسپانې لیکلی ده چې پکار ده په کابل کې د روسي حملې په اړه د سپینې ماڼۍ د غبرګون هرکلی وشي او افغان چارواکي باید له دې حملې نه په استفادې نړۍ ته وښيي چې هغه ترهګر چې د پاکستان استخباراتو ملاتړ کوي په افغانستان کې څه ډول جرمونه کوي. ورسپانې لیکلی ده چې اوس په پاکستان کې د فشار لپاره تر ټولو ښه وخت دی ځکه چې ظاهرا د امریکا دریز هم بدل شوی او پاکستان له فشار سره مخامخ دی. هیواد دولتي ورسپانې بیا په کابل کې پر روسي حملې د سپینې ماڼۍ د غبرګون په اړه څو بېلابېل مطالب خپاره کړي دي او لیکلي ده چې له پاکستان څخه د طالب مشرانو شړل د افغانستان په ګټه ده او د ورسپانې په وینا د دې غوښتنې هرکلی کوي. ورسپانې لیکلي ده چې له پاکستانه د طالبانو د مشرانو شړل به دوی د آی اس آی لول کې وباسي چې بیا به د سولې د بهیر په اړه په خپلواکه توګه پریکړه وکړي. د ورسپانې په وینا کې طالبان د پاکستان د استخباراتو په ولکه کې نه وي نو لا ډېر پخوا به سوله کړې وي او داسې څه به نه کولای چې پر ځان ټولې لارې بندې کړې وي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې مو نور راپورونه هم درلودل خو وخت ورته پاتې نه سو. اوس یو جالبه مسله څېړو. تر دې وروسته به په موټرو کې داسې اسانتیا هم ځای پر ځای سي چې په پارکینګ کې به مرسته کوي. اسناد سروان نور تفصیل لري.
له دې وروسته به په موټرو کې د پارکینګ کېدو لارښود هم وي. بی ام ډبلیو کمپنۍ غواړي چې په خپلو ټولو نویو موټرو کې داسې وسیله نصب کړي چې په پارکینګونو کې خالي ځای معلوموي. په سترو پارکینګونو کې موټر چلوونکي د ځای په موندلو کې ډېر سرګردانی شي. د جرمني بی ام ډبلیو د ځای موندونکو وسیلو لستري کمپنۍ پارک موبایل څخه د پارکینګ موندلو اپلیکیشن اخیستی دی. بی ام ډبلیو چې جرمنیانې بی ام وی بولي غواړي چې په درسته نړۍ کې په خپلو موټرو کې دا اپلیکیشن نصب کړي. دا کمپنۍ باور لري چې د پارکینګ موندلو اپلیکیشن به د دوی د موټرو د خرڅلاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د بی ام ډبلیو کمپنۍ په وینا په سلو کې ډېرش ترافیک یا ګڼه ګوڼه هغه کسان رامنځته کوي چې په پارکینګونو کې په خالي ځای پسې ګرځي. په سترو ښارونو کې دا ستونزه لا ډېره ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد ولی احمد دی لپاره ولکه بکوا دولس ولی خبرې کوم. ما ویل چې دا دولت چې دا فوران کمیلیان دی کو پولیس دی کو هر شی دی او کاربکان دی کو هر شی دی چې په لاس سړکانو او پوسټو باندې شي خلک ته مزاحمت کوي. حکومت هم داسې نه کوي چې د ولس زور لپاره اکشن ولیدې. موږ غواړو چې خپل وطن کې آبادي راولو او زموږ ولس پر قرار شي. وسلام به احترام.
سلامونه او نیکی هلې. څرنګه چې د هیواد په ټولو سیمو کې ستونزې شته او په هر برخه کې زیات مشکلات وجود لري، ولې بیا په تېره د زابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې زیات مشکلات دي؟ له دې ولسوالیو له جملې چې افغان ولسوالۍ ده چې سړکونه انتهایي زیات خراب دي او د حکومت له خوا څخه د مرکزي او ولایتي ادارې له خوا څخه بالکل توجه نه ده شوې. او بیا خاص کر د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ د اندړو علاقه چې کومه ده، په هغو کې زیات مشکلات وجود لري. سړکونه کنډ کفر فراسته دي او خلک په دراسوتو زور باندې د سړکونو رغوي، ولې هغوی ته زور نه رسیږي؟ نو لهذا تاسو د ازادي راډیو له ادارې مې دا غوښتنه ده چې لازمه پیغام په فروانه کې نشر نور موخنه نسم. نیګبان
بری السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د ننګرهار ولایت د بټکوټ او سالې د چاردی د کلی نه خبرې کوم. وروره دلته د سرکار د خوانه د وی راځي کې لکون ته هسپتال ته او ډاکټران دا دوایې مې راخلي شخصي په دواخانو کې خرڅوي. د دولت څخه دا هیله کوم چې دا ستونزه حل کړي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
غرمنۍ خبری خپرونه اوري. په دې خپرونه کې مو د سر راپور دا و چې د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد د مرستون په څلور لارې کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې اسب د چلډرن موسسې د دروازې مخې ته ځانمرګ برید سوه دی. وروسته د عیني شاهدانو او سرچینو په حواله چې ځینې حمله کوونکي دغه دفتر ته دننه ورغلي دي. بل راپور مو دا و چې په فرا ولایت کې دغه شیبه مظاهره روانه ده او د دغې مظاهرې پر مهال تاوتریخوالی هم سوی دی او د ډزو ږغونه هم اورېدل کېږي. په دې اړه نور معلومات په نورو خپرونو کې دلسه د مخکښ شوزو پروګرام په همدې خبرونه کې خبريږي. د مهمو خبرونو تر لنډیز ورسته مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي د ماشومانو د ملاتړ یاسیف د چلډرن پر موسسې برید پای ته رسېدلی دی. د ننګرهار د والیوان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري. په دې برید کې چې نن سهار شاوخوا 9 بجې وسو، لومړی د دغې ادارې مخ ته انتحاري حمله وسوه او بیا وسلوال کسان د موسسې ودانۍ ته ننوتل. د چارواکو په خبره په دې پیښه کې 11 تنه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټرکانټینټال پر هوټل حمله کې د ځینو امریکایانو وژل او ټپي کېدل تاییدوي او په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په دغه حمله کې د دریو تنو جسدونه د پیژندنې نه دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي په سیمه او نړۍ کې د ثبات لپاره پر هغو هیوادونو فشار لازمي دی چې د تروریزم ملاتړ کوي. د فرا ولایت امنیتي مسؤلین وایي تېره شپه د دغه ولایت مرکز ته نږدې د کاریز شیخا په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په یوه کمین کې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وژل سوي دي. د پاکستان چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د حقاني شبکې 2 تنه غړي وژل سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سیمه ییزو پولیسو د قومندان امیر زمان له قوله لیکلي چې وایي دا برید نن د کورمی ایجنسۍ قبایلي سیمې ته څیرمه سوی دی. د لیبیا په بین غازی شهر کې پروندې وجومات مخته په 2 موټر بم چاودونو کې لږ 28 کسان وژل سوي دي او ټاکل سوي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سبا ته د بریتانیا او اسرائیل صدر زمانو او د سویسرلند او رواندا له جمهور رئیسانو سره وګوري. دا کتبی د سویسرلند په داووس شهر کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال ترسره کیږي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنه اوردونکو ستړي مشي په دې هيله چې روغ جوړ او درختیا جامع به مو پر غاړه وي. ز یوسف زدران مو د مخکخه خزی خبرونه ته هر کلی کوم. درنه اوردونکو د مخکخه خزی د دېونه په خبرونه کې درته غوټي صاحبيان در پیژنو. مونږ لا غي سره د 13 دوشنبه پورې ز خبرې کړې دي خو دامګړې د دې خبرونه تکرار بناوري چې هر 4 شنبه دا وخت در تخبريږي. نو په دې هيله چې د خبرونه تر پای را سره پات شيغلي صاحبيان د افغانستان د مخکخه خزو لړل څخه د چپیو متو ستا فکری کورنۍ کې پیدا شوې ده. د خزو د پرختی ادارې مسؤله ده اغلی صاحبان د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي سیاسي ټولنیزو برخو کې امکانات برابروي او د دې ترڅنګ له تاوتریخوالو سره د مخ میرمنو لپاره د امن کورونه لري. هغه دمګړې زمونږ سره په سټوډیو کې د خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی اغلی صاحبان. ستړي مشي
خیر اوسې. مننه زتران صاحب. لومړی خپل سلامونه او نیکی له تاسو ته او د تاسو د پروګرام له پزاري خپل ټول ګران اوریدونکو ته
باندې کوم مهرباني مننه چې زمونږ بلنه مو منلې او د مخکخه خزي په توګه دلته زمونږ سره په سټوډیو کې ستاسو سره بحث تر زو خو تبن کله چې اوریدونکو ستاسو له فعالیتونو او مسولیتونو خبريږي دوی به حتمن له تاسو ستاسو د کار په اړه ځینې پوښتنې لري یا هم ځینې وړاندیزونه به تاسو ته لري. نو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې د 0999 203 1540 او 0998 225 55 لارې مخامخ اړیکې را سره ونیسي. ستاسو نظرونه وړاندیزونه پښتنو ته ورسته درزو. خو دم غړې غټې صاحبان باید خپل ځان تاسو درو پیژني مونږ ته راو پیژني چې تاسو تبن چوس کوم ځای ته رسیدلې کوم مقام ته رسیدلې نوم مو پیدا کړی دی. دا له زحمت پرته نه کیږي. تاسو زده کړې څنګه وکړې چیرته مو وکړې د دې زده کړو لپاره تاسو ته کافي اجازه او امکانات برابر وکنه خدا چې اوریدونکو ته په دې اړه راته وایي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب. زه همیشه دې ته فکر کوم چې یعنی هیڅ آسانه لاسته نه راځي لکه چې څنګه تاسو ویلي. بیا مخصوصا مونږ افغان ښځې لکه د ژوند طریقې مو مختلفې دي، د نورو نړیوالو هیوادونو څخه مختلفې دي. ما ژورنالیزم پنځه لوستې دی او ماستری مې په حقوقو کې یعنی پبلک لا کې اخلم، عمومي حقوقو کې د ښځو او د نارینه و د اجتماعي برابروالي په برخه کې مې په آیسلند کې په اروپا کې خپل لوړ تحصیلات کړي دي. اوس لکه چې تاسو ویلې د یوې ادارې رئیس
او د کارون ته برازو خو تبن تاسو ډایرکټ لیسانس ته لاړې پنتون ته لاړې هغه د زده کړو دورم د ابتدایي زده کړو البته لومړنۍ زده کړو دورم پرې خوده پیدایښت مو چیرته شوی او څه ډول کورنۍ کې؟
اما چې تاسو ویلې یو متوسطه کورنۍ کې پیدا شوی یم، پښتنې کورنۍ کې پیدا شوی یم چې ډېر غټ فیملی و، یعنی په خو هم دغه سي فرهنګ مو قسم شریعت اجازه ورکوي چې نارینه ډېرې ښځې ولري. من ته متاسفانه د پاره چې د ژوند اقتصادي سطح به شاید دومره ښه نه وه، نو د پاره فامیل ډېر غټ و او ټولو ته نه رسېده. زما مېرینې ورونه خویندې یا ترونه مې ټول په یو ځای مشترکه ژوند کوله، نه چې ډېر مشکله و. او اوس هم متاسفانه په ځینو برخو کې زمونږ د پکتیا په ولایت کې انجونې اوس هم نشي کولی چې خپل تعلیم
ترلاسه
او بیا نو کابل ته راغلي او کابل کې ژوند کړی ده. ما پلار ډېر روښانه و ذهنیت دولت خدای دې غویو بخي کله چې زما شوم هم هغه فوچه و اندې د پاره شاید مشکلات مې هم زیات و. او بیا سیاسي شرایط هم خراب شو چې مونږ مهاجر شو په کله چې طالبانو وخت کې پاکستان ته لاړو. بیا مې و شکرلای چې په یو مکتب کې پایز معلم شم
کله چې د مکتب نه خپل فارغ وغه
نه باوجود چې کډوالې کله چې مهاجر و په وخت کې وایم په خبر کې ځکه چلته پرایویټ مکتبونه ډیر و. بیا خو چې ماته د امکانات و چې هغه خلک هم خو چې مزه تدریس وکم هغه تر څنګه مې دغه انجونې چې اوس ډیر ښه موقف کې دي لکه ماری جان اکرمی ده یا پلوشه حسن ده، دغه انجونې مې په پاکستان کې ولیده چې څنګه سره یو ځای شو یو نیټورک جوړ کړو چې وتوانی هغه نورو ښځو ته امکانات ور برابر کړو چې هغوی هم راشي لاقل خپل نظریات خپل هغه ستونزې مونږ سره یا یو بل سره شریک یو بل سره څنګه کومک کولی شو.
نو دې کار کې بیا بریالي شو نیټورک هم جوړ کړو سره جمع شو.
دغه اداره چې اوس مونږ وایو چې د ښځو پرمختیایي د مارتون د پرمختیایي یو اداره ده چې په انګلیسي کې ای دبلیو ایس دی سی ورته وایي، دغه ما هم په خبر کې اجازه کړه یعنی په 1997 کال کې مو هلته اجازه
کړه. خلک بیا داسې وایي چې د ښځو اتحاد او اتفاق ډېر سخت وي، تاسو ستونزې سره مخ شوئ که اسانه مو کولی شو؟
نه همدا مې ویلې چې ما خو ډېر موقع مې هم پیدا کړل د ستونزو سره سم چې ما هم ملي هم بین المللي اداراتو کې کار کولو امکانات برابر کړل. اما هغه مزه چې په هغه غریبۍ کې چې مونږ د لارې کرانه درلوده او مخصوصا ما خو اقتصادم ډېر ضعیفه و، نو بیا هم څنګه یو ځای کېدو څنګه مو یعنی ډېره کمه ډوډۍ سره یو بل سره شریک کوله، یعنی هغه مزه ما تر اوسه پورې بیا پیدا نشه کړلی چې په دوستانو کې مې نجونو سره یو ځای درلوده.
نو د ټولنې د پرمختګ لپاره هغو اهدافو ته چې تاسو غوښتل ورسېږئ، یعنی لږ تر لږه مېرمنې ته یو داسې ژوند برابر کړی شي چې هغوی د خپلو حقوقو څخه پوه وي، هغوی زده کړې ته لاسرسی ولري، څومره مېرمنو مو راټولې کړې تقریبا په هغه اولو کې؟ بیا وروسته څو ته ورسېدی؟
کله چې مونږ دیالس تنه نجونې وزوانې پیغلې وه وخت زه ډېره ځوانه وم، نو دا طالبانه بېلې ده چې ماش ولرو کار مو کوله اندومه مو کولی شو چې لږ څه کرایه ورکو په پاکستان کې. هغه د مکتب نیمه وخت به مکتب و شپږ اووه صنفه مو درلودل چې په هغه کې ټول نجونې راتلې، یو ځای قرآن شریف کمپیوټر انګلیسي، یعنی اوس ډېر ښه موقف کې هغه نجونې هغه ښځې کار کوي، یعنی دغه نیټورک اوس هم دوام لري هم د ملي هم بین المللي، ځکه چې هغوی اوس په ډېر کسان دي چې په افغانستان کې نه دي یا په یوکی کې دي یا په امریکا کې دي یا په اروپا نورو هېوادو کې دي، مګر وسه مغه نتورک شته او غوی وسه خپل کومکونه کوي او دونیش خیرات ور کوي خپل زکات دغه ورته تنظیم او چی څنګه وتونی ګو دغه بیوازل خزو ته مخصوصا خزو ته به په قدو هم قدم کې هغه نارینه چی معلول دی یا کمزوری دی بیوازل دی او غوی سره مون کومک او
یعنی تاسو ال ته دغه امکانات خپل او امکانات ته برابر ول د سہولتونه خپل امکانات باندې
چی چی مهمه واغه زمون فکر وو هغه زمون تعهد وو ټول متعهد وو چې کله چې وی ملګری سپایسې دلدین او بل تبیم ورکولې چې هغه دلار کراخ یی کی لا اقل فکر وکې مونږ هیڅ نه دلدې لکه ما کوم چې وی بیا نیمه ورځ ما په مکتب کې معلم شو او نیمه ورځ ما مفت درس ورکاو هغه کرایي او د غشایانو د پاره هغه پروژې نه پروګرامونه چې افغانستان کې دي هلته نو بیا ورسته ورسته پروګرامونه پیدا شول چې خبره پروژې غټ شوې اوس ماشاالله دومره پروژې دي چې 15 ولایت کې مونږ کار کوو یا امن کورو تر څنګه نوري پروژې لرو چې څنګه وتوانیږو چې خزې د اقتصادي برخه کې کومک ورته وکړو لکه څنګه چې می ویلې خام افقیت لار خدا غده چې هغه خزې چې په تاوتری خولې ګوري په ټولنه کې ځای ورته نشته متاسفانه شایته وخت ورته پیدا شي مګر اوس کوم ذهنیت چې ده په افغانستان کې د نارینه او د خزو په متا خزې ځینی وطني خزې متا نه غوړي چې هغه خزې چې تاوتری خولې لیدلې امن کورو کې کار کوي بیرون بیا هغه ټولنه بیرته ومني یا فامیل ومني
دوه کارونه باندې چې تاسو اوسې مشرک وي یا لکه تلګه دوی ته غواړي رسیدګي او کې ورته ورسېږي د باړه بخګي خو تاسو خپل چې دا مزل ته کول دلته تاسو ملستون سره مخ شوي کنه تاسو د سیاسي آسان تلګه اوس ما سره غږی د آسان ورسې
نه بالکل نه ما دوه جرأت چیرته دلود اوس دوه د مورال د جرأت ما ما خپل کار او تجربه نه لاسته راوړ ما دومره مشکلات دلود چې ما دلار کرار نه دلود مګر پیاده بتلارم ما همدغه ویل چې هغه مزه دې د پاره و چې هغه مورال هغه قوت زور کما کې نو هغه ملګری میچ په انده ټیم کې دی لاستانه انجنیو یو بل ته مورکولې تشویقی دو خوشحالی دو په وړو وړو شاین به دومره خوشحالی و مونږ ته چیز درته ویل نشم هغه وز دو ما ګرځه مار خو چې هغه خوشحالی هغه مزه چې وخت کې زی اوس نشم پیدا کله یاد چې بیر زوانی وو انرژي مو ډیره وا او یاد چې هغه تعهد وو
چې مونږ یې لرو تاسو خبر نه معلومی کی اسنه 14 دن کیس فکر وکې څومره عمر وای خو تاسو خبر نه د انرژي معلومی کی او د دې ترڅنګ اوس دغه موضوعات کرا شو تاسو لاسنیوي کې دوه یو چا خپل پیسې در سر نیمولې اوس دا مسله ډیره بدله شوې نه د فکر نه کوي چې ځانځاني د هر چا خپل کارونه یعنی اوس هم هغه نتورک هغه موضوعات کې اشاره وشي موږ به خدس پرمختګ ولرو
والا هغه چې کوم هر شی د ضرورت په مخ هم کېږي هغه وخت موږ تګي او ضرورت مو دلوده د دې لپاره چې ټولنه کې موږ باید کار وکړو او خپل مشکل مو اوس هم دا لکه چې څنګه تاسو ویلې یو خوده امنیتی موضوعگان سیاسی موضوعگان چه هر ورځ یو تحول وی دغه تاثیر کړای دی
خلکو خپل خواخوګی فکر نکوي چې دغه کم شوی دی
لکه کم شوی دی بالکل هر څوک ځان ته شی ځان ته فکر کوي ایس بل دوست یا فرض مثال تا خپلوان او تا فامیل کې هغه کوم خوګول چې په خاو او هغه نګ دیواله چې په خاو مالک مخ چې به پلار نکم دومره غټه کورنۍ و چې څومره زیات تعداد کسان ژوند کول یوزای مګر اموز په تاسف سره ډیر دغه کورنۍ وړې شي وې دي
اته پیغام درته چې لکه تلګه همکاري وکي د ملګری
بالکل بالکل ملګری وکي
دا وي غمونه درکړی شي د ولسمه وکړي ډیر مهرباني غلي غټي صاحبان تاسو سره پات کې خو اوردونکو ته مشمیره بیان کړي رضای را سره لورزګان اړیکنی ولې زمنګ لمړنه اوردونکو ډیر زیات په خیر راغلي خبرونه تستړی مشي بلې محترم
صدران صوتات سلامونه وړاندې کوم دا زغیر د ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درنه نه المانیا ته سلام وړاندې کوم چې څنګه زه په اختر کې در سره روخ نسم د چرسي کوچنی اختر مبارک در سلام
تاسو مبارک وي قریش پښتون خبرې کوي ان شاء الله
امباله وا پښتون یم
پښتون سپ دې زیات خیر راغلی خبرونه ته مهرباني اختر خو پغه ور سره مبارک خو تاسو خبرونه اوریدل د مننه چر سره وي او تبن د شمیرې به بوختوي نن د اغلی غټي صاحبيان معرفت لګ ډیر تاسو واوریدو اتمن سبلری شمیره مو چې را سره اړیکه مونې ولي تاسو ناورو امباله
ما عمومي نظر خدای دې زړه صاحب ما بار بار سچ پروګرامونه کې برخه اخلي سره بار بار ما دا ویلې چې څه زه یو مور ده څه زه یو خور ده او څه زه یو لور ده څه زه یو میرمن ده واکان تر اوسه هغه حقوق چې اوسه ټول فلسفه د اسلام نه نگاهه تر اوسه موږ په افغانستان کې چې دوردي رواجی دغنری روز سرری ورکول سی خدا دی وکی چې خلکو ته اما فاو یا شل شه واغه حقوق څنګه خوند مسلمان ته ورکول سی راځي چې موږ بیل بیل ورکوفی جنو او ران را به سو پوښتنه ته نن تاسو نن موږ درنه خور تاسو په در سره ملمنه ده زه غواړم چې د دې څه پوښتنه وکړم اوله پوښتنه خو مې دا ده چې پاسته پلاره چې دا وایي موږ پلار واکان څه سره یو مرتلی دی پاسته پلاره چې دا د خامخا واده لري بچان به لري اولادونه به لري دا د دې چې د ژوند ملګري د سره د دې سره څومره کومکونه کوي افغانستان کی واقع ٹول تو معلوم ہے چنامی موجود شرائط کی دانور انجونی سنگ قوال
ډیر زیاته مهرباني قاری صاحب پښتون ستاسو لاړی کې نه ستاسو نظر نه او ستاسو پښتنو نه دا پښتنې ټول زما سره مې او تبن له نور اردن کو سره خو تاسو نوبت مخ کې کو نو غټي تاسو به ځواب ورکوي اردن کو ته بیا ورسو مخله چې قاری صاحب پښتون دلته ځواب نه واخلي
ډیر مننه پښتون صاحب د تاسو د ښې نیکو هیلو او نظریونه چې د خزو په اړه لري تاسو نه یو دنیا مننه لکه څنګه چې او ویلې زه ډیره ماشوم هم چې پلار مې د لاسه ورکه خو الحمدلله زه ډیر ښه چانس مې و چې ښه ورور مې درلود په مهاجرت کې په ما سخت اقتصادي ستونزو سره سره ښه فکر درلود چې همیشه زه په دې تشویقولم چې زه باید درس ووایم سبق ووایم او ځینې مهارتونه زده کړم مخصوصا ما هغه رښتیا یې را باندې وایي د انګلیسي کمپیوټر ته بیا تشویقولو چې د انګلیسي کمپیوټر ووایي حتما یې وایي نو دا د وخت تقاضا ده یعنی ډیر واسولو لکه څنګه چې تاسو ویلې بیا نو مشترک ژوندم چې شروع یعنی ما ډیر ښه ملګری د ژوند پیدا کړ چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې هیڅ وخت ما ته ستونزې نه دی پیدا کړی با وجود چې ما ماشومان دوه ماشومان هم درلودل ماشومان راته وساتل او زه اروپا ته د دې لپاره چې زه لوړ تحصیلات د ښځو او د نارینه و د اجتماعي حقوق نو د برابروالی په برخه کې تحصیل وکم یا زده کړې وکړم زیولې ګلم چې دا ډیر سخت کار و مګر ما سره ډیر همکاري کړې چې دغه پروګرام په ذریعه زغړم دغه نه مننه وکم او غتر څنګه د خپل ورونو نه
اوس پروګرام اوري
حتما اوري بلکې نو هغه نه مننه کوم او د خپل ورونو نه مننه کوم چې باوجو چې دومره د قومي هغه دودیز مفکورو تر څنګه هغه مشکلات سره سره زه همیشه سوال یم چې خپل تعلیم وکم خپل زده کړې وکم خپل مونالتونه لوړ کم چې اوس زه په دې خوشاله یم چې وګورم خپل هدف ته رسیدلی همیشه مون منه نه کوي او خوشاله دي په ما ویاړي او زه هم هر څه چې بیانې همیشه دوی وی چې مونږ هیڅ کله فکر نه کوو په تاسو سره نه دی ویلي چې خور یې مونږ هیڅ فکر نه کوو چې خور مې ته ملک اورورې اما بیا هم ما ته وایي چې لک اورور غوندې مو څنګه چې کله ورزور ورته وایم چې نه خو یعنی خور ډیر کورونا کړای شي او لکه څنګه چې مې مخکې ویل چې امن کورونا آسان کار نه ده ټول یو عجیب مفکوره ده په دې ټولنه کې مګر هم کلکس همیق د ورونه او خویندې په دې ټولنه ځکه چې مونږ یو ټولنه کې غټ فامیلی او غټ کورنۍ او فکر وکي چې دا زمونږ خویندې چې دومره تاو تریخوالی لیدلې یا د خپل بدن وجود ای وهسته د لاس اور کړی ده اما بیا هم زوريږي او بیا هم مغه کورنۍ او ټولنه یې نه مني دا ډیره ظالمانه او خلاف د شریعت به ویل که څنګه چې تاسو ویلې او د موږ د پاره سخت ده کله واره د غوی کورنۍ هم په غوسه کیږي چې ځینی وخت زکه چې موږ نور تحفظ دوه تحفظ ورکو چې هغه کور کې وساتو او هغه وکیل مدافع وکیل وي چې هغه د حقوقي مسائل مخته یوسو نور مسائل تصمیم د حکومت ده چې څنګه حکومت فیصله کوي یا محکمه کوي یا څه ورته ټاکی هغه د غوی کار وي
لکه لګالته
تاسو د ژوند زمينه او
برابر کړئ زمينه دومره اخاده چې کله وارد همکاران وایي چې ماشاءالله دومره یعنی دوی ته خډوډي ورسیږي لباس رسیږي او د سکیورټي لګانه امنیت نګانه کڅنګ چې پښتون سبي ویلې زما پیغام ماول کې نور انجن
هم دا اول کې تم ویلې ورسته بیا پښتنې په څنګه
کولای شي انجنونه ورسیږي
دا خدای چې ورسته کې پات شي پښتون سره تمام ملي چې دا پیغام ورسته جواب کو خنور اردن کې منتظر دي په دې خاطر باید دلته لاړ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني ځان مو معرفي کړئ کوم ځای نه مړ کېنیولې
ګلان سره تا ته د معلوماتو د اوریدو سره سلامونه
وعلیکم
السلام
تکل سب لخص نه را سره اړ کېنیولې ډیر زیات په خیر راغلی مهرباني خبرونه ته څنګه خبرونه مو تعقیب کړي د غټي صاحبان د ژوند پاړه څه وایي او همدارنګ تبصره وستا سو څه وی پښتنه مو څه ده او ارسل تاورو مهرباني
مننه کوم د نن سه وخت ده تاسو پرونه لري تاسو ګډه اوس وخت مې ډېر ګټه وري دي بار باس کې نو د نومړې نه واورې ده تاسو خبرونه خبرونه مې واره ده خبره وي خو ما سره یو داس پښتنه ځان سه پیدا شو چې د بازه کله موږ د خزینو ماخلو نو خزې موږ مورم ده خور موږ ده کوروا دا خو موږ احترام لرو ورته خو دا باز څوک چې دي خزینه ته به کال پته کله چې دی لوړو زده کړو ته لاره پیدا کوي پوهنتون ته ځي نو تبان چې دی دی نه یو څه بلې سي پر هغه کسان چې هغه لوست نه لري د هغوی دپاره بیا خانه ته ممېږي نو د خپلو لوګانو یا خزینه ته بچې ته اجازه نه ورکوي تر څو نو د دې د آزادۍ نه چې دا دایته ورکړل شوې ده یو ښایي استفاده چې وکړي د دې لپاره څه کول پکار دي تر څو دی د سواد خلکو د مقام
یعنی ستاسو هدف دا ده چې کورون ته کوم ازادي ورکول هغه دی که د لجونو ته چې ازادي ورکول کېږي پوهنتون ته لار پیدا کوي زده کړې کوي هغوی ته ازادي ورکول هغې نه څنګه ښه استفاده وکړي ستاسو هدف د دویم دی مشکلات نه لري هغوی ته باید څنګه ډېره زیاته مهرباني تکل صاحب لخوس نه ستاسو پوښتنه موږ واخیسته او نظر مو هم واورېده ډېره مهرباني بل اوریدونکي ته ځو چې له کوم ځای نه اړیکه نیولې خپله به ځان راته معرفي کړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام غږ مو اورو اړیکه مو وصل ده
ځدران صاحب تاسو ته جانې خرکۍ سلامونه وړاندې کوم او ټول اوریدونکو ته
وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کوم زینه داډی کنی ولی ورور او نومو
هلال افتاب یم له خوښ نمې کنی ولی دا غټه جان ته خپل کرونو کې لام موافقت غواړم او نابري لټو غواړم او ډیر مننه کوم ډیر دې شکر زاید ډیر شکر یاد کوم مونږم پښتنو پیرلو کې په پښتنو ټولنه کې داسې مخکخه خبرو یاړم دې فخر زاید او دې
مننه کور ودان مننه ورور کور ودان
بس خپل غټه د مننه وکړه ډیره زیاته مهرباني ستاسو نظر تبصره نه مهرباني بل پښتنه کله رہی ک نظر لري او یا د فلسطینی
پړه میداد پولند کی پولند کی پښتنه میداد چې څنګه څو کول شي د یمن کورونو ته چې دا خوشنط کیږي او تر خپل ایدا به تر کیږي کومه طریقه کول شي د یمن کورونو ته ځان وسپري یا ځان تسلیم کی مقصد نن پښتنه بل پښتنه دغه په اړه کې دا چې خو تنظیم جات کړی دا ولې د تیم لري سبا یې څه لامل شو چې دې دې ادمان کورونو یاد دې دې مسئولیت په غاړه واخ خپلوا ولی بل یې دا کې دا چې کوم دغه نه کولو غیر سرپرستی نه اخیستې دا غي مسئولیت نه اخیستې
تاسو د ادمان کورونو په اړه چې پښتنه وکړه د سینوې سوداګری اعلان تیر شي په مفت کې جواب نور
لکه چې تکل سب ویلې چې نور انجونی یا خزی څنګه کولای شي چې داسې یو موقف مقام ته ورسیږي
کله چې د ذکرو زمينه ورته برابرېږي او څنګه کولای
شي ښه استفاده وکړي لکه څنګه چې می ویلې چې دا یوازې نه کیږي ما سره ورون اونمه یا دجمن ملګری می ما سره همکاری وکړه او د کتاسي هم په کورنۍ کې د خپل کورنۍ نشرو وکي اول د کورنۍ غړي وسره کومک وکي هغه مورال ورته ورکی هغه طریقه ورته وکي هغه انسان د شعور لري فکر نکوم چې سوء استفاده یا غلط استفاده ترې نه وکي هیڅ امکان نه لري ځکه چې خپل ژوند خجمند هر څه غوړي مخصوصا تعلیم ولا خلک خو بخید په شریعت نه هم خو آگاوي لکه څنګه چې
لگ مداخله وکم غټی کڅوک د استفاده کوي فرزند د تصویر ناوړه تصویر کوي ټولنې ته بد څور کوي نو هغه پوړان به تاسو مبارزه کوي
اولینا بالکل منګم داسې قرار نکینو چې هر ازادۍ ته پریږدو مونږ خپل افغانستان لکه مخکې مې چې ویلې چې یوه کورنۍ یوه غټه کورنۍ یو مونږ غواړو چې خپله کورنۍ څنګه ولرو د شریعت په مطابق او خپل هغه دود دستور چې یعنی نه زورونکي دستور وي هغه زورونکي دستورونه نه چې زه وایم چې وي ځکه چې هر شی د وخت سره باید بدلون ومومي او ښځم آرام او سوکاله احساس ولري او همي وجود همي روان آرامي هم د ناري نه
خو فکر نه کوي تاسو د دغه مبارزې سره سره یعنی دا تصویر پټولنه کې هم شوی دی او دا ورکړل شوی دی دلته قصور دي چاته
نه زه فکر کوم چې دا بیا هم د قدرت خبره ده او د خوازي تاسو تم چې کله چې یو څوک کنټرولوي نارینه همیشه ښځې کنټرولوي که د کور مېرمن ده که خور ده که مور ده د وړکتوب نه هم دغه کار ده چې نارینه یې کنټرولوي کله چې کنټرول ونه اخلي ظاهره ده چې بده پلگی ده خو طبیعی ده د قدرت د غرور په هغه زبیخي مخالفه هم چې هغه ویلې چې لوړ زده کړې هغه په سامي نه دي حدیث شریف ده چې زده کړه وکړې که په چین کې هم وي او کله چې د شریعت په مطابق تا ته د نارینه اجازه درکوي نو ته کولی شې چې خپل تعلیم وکړې د دې بله خبره او پاتش به دغه موضوع چې طبیعي د ورونه مې د چې اوري هغه ورونه مې چې د رډیو نه ما غږ اوري زه خپل هغه ارزونه چې کوم دغه د ژوند ټولنیز ژوند د ښځې او نارینه دغه راته وایي چې د قدرت ده ته همیشه غواړي چې ما کنټرول کړي کڅه هم تر یو حد به دې پریدم مګر هم خپل فکر میم کته کنټرول کې ما وجودم کنټرول کې خو بیا داسې نه کیږي نو د خو ظاهره ده چې په تانه بد لګیږي او ته په غوسه کېږي را باندې هو مګر هم زه دا وایم چې کله زه غواړم چې سو کال ژوند ولرم زه په دې باره کې فکر وکم چې په کوم فڅه کې ما وجود آرام ده یا په کوم برخه کې زه آرام یم زه درس غواړم زه غواړم یو خور غواړي چې معلم شي یو خور غواړي چې سیاست وکي او یو خور غواړي تجارت وکي بیبي خدیجه تجارت کوله شریعت په د اسلام شریعت په مطابق
نو دې اړه یو بل خبرونه لرو چې غاده پنځمبه پورز د ماسپخین په 12 نیمه بجو خبرېږي قربې زېما په کې د موضوعات په حقوقي او شری لحاظ باندې څېړو دونکو نه یې کوم چې ری د سی پختنی لري نو هغه خبرونه تر سره ملشي 12 نیمه بجو د پنځمبه پورز د خبرونه خو تکل سپتبن جواب وخت هلال افتاب چې د خوست نه اړیکې نیولې د غیزن پختنی وي لاندو کې که جواب غته ورکړي
او تاسو وایي د سوال کړي او چې څنګه کول شي چې عمل کورو ته لاسلسای پیدا کړي
کوم
ولایت کې چې د ښځو د چارو وزارت چارو دی شوبی دی کولی شي هلته مراجعه وکړي په اسانۍ معرفي کړي
بخې د ادرسې ما ورکړه چې ټیکسي کې کښېني نو هغه د بله پوښتنه یې دا وه چې څه باید شو چې تاسې دا مسؤلیت په غاړه واخیستو او تاسو د برخې ته راودانګل
لکه څنګه چې ما ویلې هر څه د ضرورت د مشکل په حساس کېږي بدبختانه وایم چې په د تیرو څو کلو کې دغه تاوتریخوالی حد بیخي زیات شوی دی د دې سره خو ما سره به زدران صاحب تاسې هم نظر وایي پخوا وخت کې د 2002 کال یا تر شپږم اووم کال پورې دومره ډېر تاوتریخوالی نه و لکه څنګه چې په دوس وختو کې ډېر زیات شوی دی
غټه په دې ټولو برخو کې سیاسي ټولنیزو اقتصادي او دا چې خپل فعالیت کوي الته یو ځکه مسؤل یې په مزدکړه مخالکو ته ورکړې دي خون کې پاتې شوی د خلکو لاس نیوایم کړي په خپل امکاناتو مخالکو ته خونځي او د قرآنی پاک د تلاوت زمینی برابرې کړي او د زدکړو زمینی برابرې کړي یو غټه لاس ترونه چې تاسو پر ویاړې تاسو قرآنی پر ویاړې هغه به څه وي دسی چلره
زه چې فکر کوم همدغه اداره ده باور وکړي چې پسلها و انجونی راځي خپل زدکړې کوي او بیرته زی او خوشاله دي ډیر لوړ تحصیلات کوي مطابق په شریعت مطابق د افغان دود دستور اماغه څنګه چې مونږ افغانی ټولنه غوړي په همغه شکل
کړی دا چې
یعنی هغوی د کورنۍ و هغه ټول مصارف بودل ډیر کسانی دي چې په کورنۍ کې نارینه غړي نه لري یا ماشومان واړه دي کندی دي هغوی خپل ګټې کوي چې دغه ماته ډیره فکر کوم غټه لاسته راوړنه ده چې پاسانی کولی شي خپل د کور مصرف پوره کړي د ګندنې یا
د ادارې رامنځته کېدل یعنې تاسو یو سره لاسته راوړنه
او بالکل او خپل
ستاسو کورنۍ په تا باندې ویاړي هغه هم دا ده کبل
بالکل یو خو تحصیل تعلیم ما ده یو دا چې زه اقتصادي له نگاهه همیشه کم یو دا چې زه همیشه نور انجونې هڅوم ما د ټولنې نه یعنی په کابل کې څه کورنۍ کې مو انجونې دي ټول په تحصیل بوختی دي چې دغه ما ته ډېر ښکلی معلومیږي یعنی د پکتیا پنګدیا نجونې درس ویي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده همیشه یې زه تشویقوم
لاسته راوړنې به ډېرې وي او ستاسو سره بحث هم خوږ دی چې مخکې ولاړ شو بیا د خپرونې وخت هم ختمیږي ډېره زیاته مهرباني اغلې فعالې غوټې صاحبیان چې تاسو د ښځو د حقونو لپاره کار کوئ او په بېلابېلو نورو بخښونو کې خپل فعالیت د ټولنې لپاره د افغانستان لپاره د خلکو لپاره کوئ ستاسو سره د خپرونه تقریبا همدلته پای ته رسیږي ستاسو زور نه مننه لدرنو اردوونکو نه مننه چې زمونږ سره اړیکه ونیوله خو کده خزو د فعالیت په ټولنه کې دغه د رول په اړه هم څه ویل غواړي 0 و 1 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ستاسو په خدمت کې ده
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.